라디오.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونه مطالب: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سنات ویلي د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای وخت را رسیدلی. د طالبانو پر واکمنۍ د یوې میاشتې له اوښتو وروسته لا هم د دوی د حکومت اقتصادي تګلاره نه ده معلومه.
که طالبان غواړي چې د تل لپاره نومي جاویدان شي، باید خلکو لپاره دوی برابر کړي، خلکو لپاره زمينه د تشبث پیدا کړي.
پر خځینه ژورنالیستانو د طالبانو محدودیتونه
کابل کې د عملا محسوس شوی نه دی، ولایتو کې دا ستونزه شته.
په پکتیا کې د ملما رادیو خبرونه ولې بندې شوې؟
متاسفانه چې د اقتصادي ستونزو له امله د رادیو د تړلو له ګواښ سره مخ شو، دوی خپلې وظیفې له لاسه ورکړي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته، د هم د خبرونو سر ټکی: د اروپای ټولنې لوی ډیپلوماټ وایي له طالبانو سره له خبرو پرته بله چاره نشته. له قطر څخه په طبي وسایلو بار الوتکه کابل ته ورسېده، او ترکیه وایي چې د افغان پناه غوښتونکو د منلو لپاره نور ظرفیت نه لري. بشپړ خبرونه: د اروپای ټولنې یو جګپړی چارواکی ویل طالبانو سره له خبرو پرته بل چاره نشته. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په فرانسه کې د اروپا پارلمان ته وویل بروکسل به د اروپای ټولنې له حکومتونو سره په کابل کې د ډیپلوماتیک حضور لپاره هڅې تنظیم کړي. ښاغلی بورل وویل د افغانستان کړکیچ ختم شوی نه دی، نو اروپای ټولنه پر تحولاتو د نفوذ لپاره له طالبانو سره له خبرو پرته بله لاره نه لري. خو د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر په عین حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د طالبانو پر حکومت تور دی چې د ښځو د حقونو په ګډون اساسي بشري حقونو ته درناوی نه کوي، خو طالبان وایي چې په دې برخه کې هڅې کوي. لسګونه افغان میرمنو او نجونو پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو پر خلاف لاریون وکړ. دوی اعتراض کاوه چې د طالبانو لراتک سره د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوي. دوی چې د افغانستان بیرغ یې له ځان سره لیږداوه، د پاکستان پر ضد هم شعارونه ورکړل. یوې معترضې زکیه رحماني د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته وویل:
دا یوازې طالب نه دی، پاکستان افغانستان اشغال کړی دی. دوی له خپلو جنگي مهماتو سره افغانستان ته ننوتل.
طالبانو د دې موضوع په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د مدني حقونو تضمین کوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د قطر د هوایي شرکت دوهمه الوتکه چې طبي وسایل پکې بار و پرون کابل ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په یوه ټویټ کې ویلي چې له دې وسایلو سره په افغانستان کې د 1 میلیون کسانو روغتیایي اړتیاوې پوره کیږي. WHO د قطر مننه کړې چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. له دې مخکې د پنجشنبه او جمعې په ورځو د کابل له نړیوال هوایي ډګره د قطر د هوایي شرکت چارټر الوتنو کې شاوخوا 400 کسان وایستل شول. ترکیه وایي چې له افغانستانه د پناه غوښتونکو د بلې احتمالي څپې پر وړاندې د مبارزې لپاره نور ظرفیت نه لري. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون سه شنبه له خپل جرمني سیال فرانک والتر شتاین مایر سره په ټلیفوني خبرو کې دا موضوع یاد کړه. د ترکیه د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې اردوغان ویلي دي چې جرمني او د اروپایي ټولنې نور غړي باید د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره مرسته وکړي، څو دوی هم د افغان پناه غوښتونکو د ستونزې بار ته اوږه ورکړي. ترکیه چې له وړاندې د خپل ګاونډي هیواد سوریې 3 میلیونه 1 لک کډوالو ته پناه ورکړې، له افغانستانه د طالبانو له ډاره د پناه غوښتونکو د بلې احتمالي څپې په اړه اندېښنه ښودلې ده. لازادی رادیو خبرونه اوري: د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وروسته له هغه ځان قرنطین کړ چې په کورونا وایرس له یو وخته کس سره ټوله ورځ په تماس کې شو. د دې کس د کورونا ټیسټ نتیجه وروسته مثبته وختله. د پیښه په روسیه کې د جوړ کورونا ضد واکسین سپوتنیک وی لپاره یو ازموینه بلل شوی. اتش پیته کلن پوتین پرون سه شنبه له ځینو دولتي چارواکو سره د ویډیو کانفرنس لارې خبرو کې وویل.
زه وایم دا یو طبیعي ازموینه ده. راځئ وګورو چې سپوتنیک واکسین په عمل کې څنګه کار ورکوي. د تازه معلوماتو له مخې زما د انټي باډي اندازه ډیره لوړه ده. هیله ده هر څه هغه سی وی چې تمې لرو او سپوتنیک وی هم د کووېډ 19 ناروغۍ په وړاندې خپل خوندیتوب ثابت کړي.
پوتین ویلی له هغه کس سره خبرې کړې چې وروسته د کورونا د معاینې نتیجه مثبت ختلې وه. او د پراګ ښاري محکمې د روسي وګړي الکساندر فرانچیتی ته تر بل امر پورې په توقیف کې د ساتل کېدو امر وکړ. نوموړی تورن چې کیف د روسیې له خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې په الحاق کې د دخالت د اداو له کبله د هغه په لټه کې و، د یو نړیوال حکم په اساس هم تر تعقیب لاندې و. فرانچیتی به تر هغه مهاله چې اوکراین ته د ده د احتمالي سپارل کېدو پرېکړه کېږي په توقیف کې وي. د محکمې له پرونی حکم وروسته فرانچیتی چې تیره یکشنبه د پراګ په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شو، د پراګ د پانکراتس توقیف ځای ته ولېږدول شو. د فرانچیتی مدافع وکیل یان شوارتز د محکمې د حکم پر وړاندې سمدستي د استیناف غوښتنه وکړه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 14 هجری لمریز کال د وږي یا سنبلې 14 ده. د 2021 میلادي کال د سپتمبر له 15 سره برابره ده. په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورزو د راپورونو برخې ته او لومړی راپور راخلو. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د مشرانو جرګې یوې کمیټې ته د افغانستان په اړه خبرو کې وویل چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسېدو وخت را رسېدلی. انتونی بلینکن چې پرون د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کوله، د سناتورانو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. په مشرانو جرګه کې د جمهوریت غوښتونکي او دیموکرات ګوندونو غړو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ناببره وتل وغندل. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د خپل هیواد د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه کې د سناتورانو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مانندس چې د ډیموکرات ګوند غړی دی وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل یوه لویه تېروتنه وه. هغه د ولسمشر جو بایدن له ادارې خپل غوښتنه مطرح کړه.
د بایدن له ادارې غواړم چې پر افغانستان متمرکز پاتې شي. ډېر مهمه ده ترڅو نړۍ هر وخت چې د طالبانو د سرغړونو شاهده وي ممکنه اقدام وکړي.
د سناتورانو له انتقادونو سره سره د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل اوس د دې وخت راغلی چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي او امریکا په افغانستان کې خپل حضور پای ته ورسوي. بلینکن چې د سیشن می پورز یو ور بیا د افغانستان د وضعیت په اړه د پښتنو د ځواب ویلو لپاره کانګرس ته حاضر شوی وو، تیر میاشت له افغانستانه د امریکایي وګړو او د هغوی د افغان همکارانو د وتلو د پروسې دفاع وکړه. یو سناتور جیمز ریچ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو پر موضوع انتقاد وکړ او دا یې یو ناوړه ماتې وبلله. خو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه د ورځې په څیر چې د استازو جرګې ته حاضر شوی وو، د ولسمشر بایدن د ادارې د پریکړې دفاع وکړه. هغه پرون د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل واشنگتن او متحدان د افغانستان وضعیت له نږدې څاري.
طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې په څیر د تروریستي ډلو مخه به نیسي، چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغې د متحدانو امن ته به ګواښ نه پېښېږي. له دوی سره به حساب کتاب کوو، په دې معنا چې یوازې به د دوی پر خبرو اکتفا نه کوو، تهدیدات ارزوو او د اړتیا په صورت کې به د دغو ګواښونو د شنډولو لپاره په سیمه کې د تروریزم ضد عملیاتو د پیاوړتیا اقدام کوو. هغه څه چې له پوځي ځواکه پرته د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم ترسره کوو.
پرون سه شنبه له دې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم وویل چې دوی نه پریږدي د افغانستان له خاورې پر کوم بل هیواد حمله وسي. ځینو امریکایي سناتورانو پر پاکستان هم انتقاد وکړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او دوی ته یې کلونه کلونه په خپله خاوره کې پناه ورکړې وه. د امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت وروسته له هغې چې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړه، له افغانستانه د خپلو وګړو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو بهیر پیل کړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د اګست میاشتې پر 1 بشپړ شو. که څه هم د امریکا په مشرانو جرګه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو په اړه انتقادونه وسول، خو بیا هم ځینو سناتورانو د کابل له نړیوال هوایي ډګر د دو اونیو په موده کې د خلکو د انتقال بهیر وستایا او یو لویه هڅه یې وبلله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه ژورنالیستانې وایي طالبان دوی ته په رسنیو کې د کار اجازه نه ورکوي. د دوی په وینا دې ډلې پر هغه څه عمل نه دی کړی چې په دې وروستیو کې په قطر کې څو ځلې د هغه ژمنه کړې وه. طالبانو مخکې ویلي وو چې د نجونو له کار سره کومه ستونزه نه لري. دا ژورنالیستانې وایي طالبانو په دې کار سره د ډېرو کورنیو ډوډۍ راوړونکي په کور کې نیولي دي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د دې ستونزو د پای ته رسېدو لپاره هڅه کوي.
هغه ژورنالیستان چې تر پرونه پورې باید د اړمنو خلکو په ژوند راپورونه برابرول، وایي د طالبانو پر اتاک سره اوس دوی خپل د کرایې لپاره پیسې نه لري. په دغه برخه کې خزینه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ډېر زیانمن شوي دي. یو شمېر دغه خزینه ژورنالیستان د رسنیو کارکوونکي وایي طالبانو یې د رسنیو مسؤلینو ته ویلي چې نجونو ته د کار کولو اجازه نسته. یو خبریاله چې د یو خصوصي تلویزیون لپاره یې کار کوه د نوم نه خپرولو په شرط وایي
زنای زیاد ناناور خانواده هستند.
ډېر خزینه خبریالانی د ژورنالیستانو په ګډون د کورنۍ او مشرانی دي. هغه خزی او نجونې چې به هر کار کوي، زه یو له هغو ژورنالیستانو څخه یم چې په کور کې په بند کې یم. من بدبخته شو اوس مهال طالبانو انجونو ته د کار کولو په هنتون ته د تللو اجازه نه ورکوي. د هغو میرمنو سره به څه کیږي چې د کور ډوډۍ راوړونکي وي
چې خواهد کردن.
یو بل خزینه خبریاله چې دی هم نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي، وی ویل چې هغه د بیان د ازادۍ د ارزښتونو او د خلکو د ستونزو ته د پام اوښتو لپاره کلونه کلونه کار کړای، خو اوس په کور کې نه ول سوي ده.
ما خبرنگاران زن سالها تلاش کردیم.
موږ خزینه ژورنالیستان له کلونو راهیسې سخت کار کړی. زموږ یوازینی هدف د دقیق او پر وخت معلوماتو چمتو کول و. نن ورځ موږ د بندیانو په څیر د کورونو په څلورو دیوالونو کې باندې یو. د طالبانو له راتګ سره هر ورځ د بیان ازادي محدوده کیږي. که په دا شکل مخ ته ولاړ شي د اندېښنې وړ خبره ده.
د آزاد رسنیو ځینو مسؤلینو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو په ولایتونو او ان کابل کې یو شمېر نجونې په رسنیو کې له کار کولو منع کړي دي. د رسنیو چارواکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې واخیستل سي، وی ویل چې د ښځینه کارکوونکو اقتصادي ستونزو ته په پام سره دوی هڅه کړي چې له کوره ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي ازادي راډیو ویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
د خزینه خبریالانو د اندېښنې په اړه دا ویل شو چې کابل کې د څه عملا محسوس شوی نه دی. یوازې د ملي تلویزیون یو دوه خبریالانو ته ویل شوی و چې اوس مهال تاسو کار لپاره مرزه. نو ولایتو کې دا ستونزه شته دی.
حتی موکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د غجلې د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب نه وایي. وړاندې د غجلې ویلي و چې هڅه کوي د رسنیو او خبریالانو لپاره امن فضا برابر کړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره د افغانستان په 6 ولایتونو کې 153 رسنیو فعالیتونه بند شوي او په ډیری رسنیو کې ښځینه کارکوونکو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوې.
قدر منوریدونکو د ازادي رادیو د خبری مجلې په دوام کې په یو راپور کې به ووري چې په پکتیا کې د میلم په نوم رادیو خبرونه د اقتصادي ستونزو له کبله بندي شوی. خدا شپه مو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنی اوریدو ترابولم.
بریتانوی ګارډین ورسپانې تر دې سرلیکلنې چې په کابل کې خلک پوښتنه کوي چې د طالبانو دوه مهم مشران ولې په عام محضر کې نه راڅرګندېږي یوه لیکنه خپره کړې ده. ګارډین لیکي د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د هغه مرستیال او د دې ډلې یوه نوموتې څېره ملا عبدالغني برادر نه دي لیدل شوي. د ورسپانې په لیکنه له یو شمېر افغانانو سره داسې پوښتنې پیدا شوي چې آیا دغه دواړه مشران ژوندي دي؟ لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی، طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده هیڅکله هم په عام محضر کې نه دی راڅرګند شوی، خو د هغه مرستیال ملا عبدالغني برادر ډیر ځلې لیدل شوی، خو په وروستیو څو ورځو کې غیابت ډیرې پوښتنې راولاړې کړي دي. که څه هم د طالبانو ویندویانو هغه اوازې چې ګواکې دواړه مشران مړه شوي رد کړي او د قطر د دفتر ویان څو ورځې مخکې په خپله ټویټر پاڼه کې ملا عبدالغني برادر ته منسوب یو غږیز پیغام ایښی و چې نوموړی پکې د خلکو اوازې ردوي او وایي په یوه مشورتي سفر کندهار ته تللی دی. دغه راز د هغه یوه مرستیال هم د دوشنبې په ورځ د ملا برادر په قلم د یوه لیک تصویر خپور کړی و چې وایي دی په کندهار کې دی. د ګارډین په لیکنه دا چې اوس طالبان په قدرت کې دي او ملا برادر چې د رسنیو په وړاندې د دې ډلې یوه پیژندل شوې څېره و په ویډیو کې نه راڅرګندېږي له افغانانو سره شکونه نور هم زیات کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم د ملا برادر یوه ویډیو آنلاین شریکه شوې چې نوموړی په کندهار کې ښکاري، خو دا نه ده څرګنده چې دغه ویډیو کله اخیستل شوې. ګارډین ورځپاڼه د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې په وینا لیکي چې ویلي دي ملا برادر د نوي حکومت د جوړېدو په اړه د طالبانو په خپل منځي اختلافاتو کې ماتې خوړلې وه. د هغه حکومت چې تر اعلانېدو مخکې د ملا برادر د مشري خبره ډېره ګرمه وه، خو نوموړي ته پکې د مرستیالۍ دنده ورکړل شوې. واشنگتن اگزامینر ورسپانه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه په کانګرس کې توند بحثونو ته پام اړولی او لیکي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن څخه سختې پوښتنې وشوې او د جمهوری پالو غړو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د ورسپانه په لیکنه د دې کمیټې جمهوری پال غړي مایکل مکاول وویل دی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل په یوه کلمه کې خلاصه کوي، یعنی خیانت، او زیاته کړه چې هغه امریکا چې دی پیژني تل په خپلو ژمنو عمل کوي. هغه همداشان ویلي زموږ د پوځ یوه مهمه ژمنه دا ده چې هیڅوک به تر شا نه پرېښودل کیږي، خو تاسو دغه ژمنه تر پښو لاندې کړه. له افغانستان د اګوست تر یو دېرشمې پورې امریکایي ځواکونو او متحدانو یې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه په دو اونیو کې له 120 زرو زیات کسان وایستل، خو د امریکایي اتباعو په ګډون په زرګونو نور افغانان چې له امریکا سره یې په تیرو شلو کلونو کې همکاري کړې او اوس یې ژوند په خطر کې دی هلته پاتې دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دو نن د سپتمبر په 15مه یو میاشت ووخته، خو د دې ډلې اقتصادي او مالی پالیسی تر اوسه نه ده معلومه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اقتصادي او مالی بحران لمن په پراخېدو ده او دې کار عام افغانان تر ډېره زیانمن کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو یو لوړ رتبه چارواکی د اقتصادي بحران د لا پراخېدو خبرداری ورکوي. دغه هم پام وکړی د صالح محمد صالح راپورته.
عبدالبصیر کاکړ د کندوز ولایت اوسیدونکی دی چې وایي د بانکونو تړل کېدو د پڅیر ګڼ افغانان اغیزمن کړی دي.
تان حزنه سه ټول خلک په همدغه مشکلاتو باندې گیر دي، پیسې نسته. مونږه زر تر زله د تحریک څخه غواړو سه بانګونه خوشی کی او پیسې بازار ته راسي، د خلکو لاسونو ته راسي، خپل ضرورتونه رفع کی او خپل خرید و فروش وکي.
ستونزه یوازې د عبدالبصیر کاکړ نه ده، بلکې په ټول افغانستان کې د خوړو بیل وړې سوي، په بانکونو کې کافی پیسې نه پیدا کیږي او اقتصادي بحران په پراخېدو ښکاري. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو میاشت پوره سوه، خو په دې موده کې اقتصادي فعالیتونه او مالی راکړه ورکړه په کمیدو ښکاري. نړیوالو په تیره د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا لس میلیارد ډالر شتمنی کنګل کړی چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. نورو مرستندویو سازمانونو هم د طالبانو له حکومت سره خپلې مالی مرستې ځنډولې دي. په افغانستان کې د خصوصي بانکونو فعالیت یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود دی او د خدماتونو بهیر یې هم د پخوا غوندې منظم نه ښکاري. په کابل کې د صرافانو د اتحادیې یوه غړي محمد طاهر قادری وویل د ستونزې د صرافي کاروبار هم اغیزمن کړی دی.
تمام پولای صرافا در بانک
د صرافانو ټول پیسې په بانکونو کې باندې پاتې دي. تبن چې ستونزه ایجاد شوه صرافان خپل پیسې غواړي. د راغلو ستونزو له کبله بانکونه نشي کولای صرافانو ته پیسې پر وخت ورکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو یو لوړ رتبه چارواکي خبرداری ورکړ چې وضعیت د غسې دوام وکړي د مالونو صادرات او واردات به په بشپړ ډول بند شي. د دغو خونو د رهبری حیات یې بغړی ازرخ شافیزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دا سیم کان همسته چې په یو یا دو میاشتو کې افغانستان له سخت بې وزلۍ سره لاس او ګریوان شي.
بینلی مرستې قطع شوې دي او زمونږ د استراتیژیک زیرمی چې تقریبا 9.5 میلیارد ډالر وو هغه بلاک شوې دي او د افغانستان د مرکزی بانک په واک کې نه دي. او بل دا چې ځینې فرمانون راوتلي دي د امارت اسلامي څخه چې ډېر حسابونه یې کنګل کړي دي او ډېر معاشونه د خلکو نه دي ورکړل شوي دي. قدرت د خرید د خلکو راټیټ شوي دي او رونق د بازار په رکود حالت کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون سه‌شنبه په کابل کې په یو کانفرنس کې له نړیوالو مرستندویو سازمانونو غوښتنه وکړه چې بیرته خپلې مرستې پیل کړي. شغلی متقی وویل چې نړیواله ټولنه دې خپلې مالی او نورې مرستې نه سیاسي کوي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د افغانستان د 8.5 میلیونه وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دوشنبه پر ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د لوړې کچې په یو غونډه کې له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وسوه. ملګرو ملتونو ویلي دغه مالی مرستې به طالبانو ته نه ورکول کېږي بلکې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې به پر بشري او نورو چارو لګول کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
سموږ غاګله ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې وخت د طالبانو لرسیدو وروسته د خصوصي رسنیو په ځنګړي ډول رادیوګانو اقتصادي ستونزې ډېرې شوي او ځینې د بندیدو لګو اکثره مخامخ دي. په دې ډله کې یو میلما رادیو ده چې د پکتیا په مرکز ګردیز او د پکتیکا په درې ولسوالیو کې خبرونه درلودې خو اوس د اقتصادي ستونزو له کبله خپل خبرونه درولې.
میلما رادیو چې د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه، اورګون او خیرکوټ ولسوالیو او همدارنګه د پکتیا په مرکز ګردیز کې له لسو کلونو راهیسې خبرونې درلودې، د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړل. د یادې رادیو په تړل کې دو سره د دې رادیو 15 تنو نشراتي او تخنیکی کارکونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د سه شنبه په ورځ د یادې رادیو د خبرونو مدیر سمرګل سمر آزادای رادیو ته وویل چې میلما رادیو د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې خبري اعلان درلودل چې رادیوګانو سربیره د وی پانی د لارې خبرونه تر هر ځای رسیدي.
متاسفانه چې د اقتصادي ستونزو له امله د هر څه دوی خپل وظیفه له لاسه ورکړي او د رادیو د تړلو له ګواښ سره مخ شو. کبیا موږ ته اقتصادي زمينه برابر شي او مالی سپورت وشي نو بیا حمله لري نه د شنو بیا له سره خپل پلیتونه پي.
د رادیو یو تن کارکونکو اکبر راحل وایي چې دوی د خپل اوریدونکو لپاره بیلابیل سیاسي او ټولنیز خبرونه چمتو کولې.
پر سنیز فعالیتونه کې د اقتصادي خبرونه، ټولنیز معلوماتي، د خبروي اړوند پروګرامونه چمتو کول، همداشان په مدني برخه کې ګڼ شمېر فعالیتونه کړي دي. د نامناسب کاري چاپیریال او ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولې دي.
د پکتیکا په ګډون په ټول افغانستان کې خصوصي رادیوګانې چې په خوا تر ډیره د مؤسساتو او حکومتي ادارو په اعلاناتو او خبرونو بسیاوي، اوس له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخې شوي دي. د ملمه رادیو کارکوونکی ظفر باوري وایي په دې وروستیو کې آزادو رسنیو ته شرایط او حالات مناسب نه دي.
په دې وروستیو کې شرایط او حالات ته په کتو سره چون مناسب نه دي. رسنیو د اړوند ادارو څخه مو هیله ده چې بیرته د رسنیو سره همکاری پیل کړي او چې شرایط مساعد شي نو بیا به خپل وظیفو ته ادامه ورکړو او خپل فعالیتونه به دوامدار ساتو.
کتون کې اندېښنه لري که افغان حکومت او نړیوال ډونران د سیمه ییزو رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره د امنیتي او اقتصادي ستونزو د حلولو په ګډون په یو اساسي میکانیزم کارونه کې ممکن د دې رسنیو ډیره برخه د اوږده مهال لپاره خپل فعالیتونه روان ونه ساتل شي.
قدر من اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري په څو شبو کې د ژوند رنگونه د پزړ پوري خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پروند اروپا پارلمان ته وویل بروکسل به د اروپایي ټولنې له حکومتونو سره په کابل کې د ډیپلوماتیک حضور لپاره هڅې تنظیم کړي. بورل ویلي د اروپایي له طالبانو سره له خبرو پرته اروپایي ټولنه بله چاره نه لري. لسګونه افغان میرمنو او نجونو پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو پر ضد لاریون وکړ، دوی چې د افغانستان بیرغونه یې لیږدول د پاکستان پر ضد هم شعارونه ورکړل. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د قطر د هوایي شرکت دوهم الوتکه چې طبي وسایل پکې بارو پرون کابل ته ورسېده. WHO په یو ټویټ کې ویلي چې له دې وسایلو سره په افغانستان کې د 1 میلیون کسانو روغتیایي اړتیاوې پوره کیږي. ترکیه وایي چې له افغانستانه د پناه غوښتونکو د بلې احتمالي څپې پر وړاندې د مبارزې لپاره نور ظرفیت نه لري. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون له خپل جرمني سیال فرانک والتر شتاین مایر سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې جرمن